بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم ډول وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران وپیژندې، ورسره مو د میتوسس مراحل ټول وپیژندل. چې میتوسس مراحل چې وه هغه موږ ویله په جسمي کروموزومونو جسمي برخو کې ډېر دوی سرته رسېږي، ځکه چې دوی مثال د ودې او ترمیم، همدارنګه د کم ځایونو چې خوشسي اوسي، یعنې د دوی بیا ځلي ترمیم، هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي، چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسې درس چې دی هغه به د اووایم صفحې څخه تر دوه اتیایم صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپله د میوسس معنا چې خپله د تنقیس دغه څخه اخیستل سوی دي، کلمې څخه اخیستل سوی دي چې د کموالي په معنا سره یا لږوالي په معنا سره ده. دا ولې؟ ځکه چې په دې ویش کې چې دی دغه کم د مورني حجرې څخه لورني حجرې چې رامنځته کیږي، هغه اول خو مثال موږ وایي دا په زوجي کوم ژوندي موجودات چې زوجي تکثر سره کوي په هغو کې راښکاره کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي، هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان ني، یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورني حجرې څخه. ځکه چې په دې کې چې مورني حجرې او پلرني حجرې به یو ځای کیږي، بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کښې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورني حجرې څخه څلور لورني حجرې یا ډاټر سیلز لاسته راځي. او دا په لوړو حیواناتو کې، یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه څه کیږي، تولیدېږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسېږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې بڼه دوه پړاوونه سرته رسوي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي، د هغه څخه عبارت دي. راځو دغه مراحل ټوله وایو. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده. لومړۍ دا چې د لومړني مرحله ده، چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلي مرحلې دي. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې. مثال د خبرې، کروموزومونه غشتلي او لنډیږي، تقریبا د میتوسس د مرحلې په څیر دي، خو یوازې یو څه توپیرونه په کښې کې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې، خو وروسته د پروفیز په مرحله کې دغه کوم اوږده تارونه چې د کروماتین هغه په څه کیږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتلي بازوګان په کښې کې رامنځدي، لنډ بازوګان په کښې رامنځدي، چې د سنټرومیر په برخه کې د یو بس سره نښتي. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي. همولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د پلار څخه راغلي یې، سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي، په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې دی د جنیټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د همولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. یعنې د پروفیز په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده، هغه کرار کرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړېږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دی دغه سپینډل فایبرونه چې دي د همولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جینیټیکي تنوع رامنځته کوي، چې په راتلونکي نسل کې د جینیټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د همولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جینیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې ده موږ وایو په لومړني میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړني میوس مرحله د لومړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلار څخه راغلي و، هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپنډل فایبرونو تړل دي چې سپنډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي، چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره، مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی څه کوي اماده کوي، دا کوم هومولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې و او څو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپنډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز، تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده، او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي او ډول سي، هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپنډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې، هغه سپنډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپل دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګی نیسي. تیلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجاد کړي، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسیس ته داخليږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي. او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي، یعنی چې ومو ویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونه سره ځای کیږي د نارینه ګمیتون د کروموزومونه سره، بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه ان کروموزومونو اندازه شمیر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي، چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپنډل فایبرونه جوړیږي. او دغه پړاو چې دی عین ده میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده، چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې سره برابرۍ تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپنډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي، او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده، چې د کروماتیدونه چې دی د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلېږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هستې وویشل شولې. نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې شولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سي په دویم میوسس کې بیا چې کړل په وویشل شوې او څلور حجرو باندې ترکیب شوې څلور لورنۍ حجرې ورسره رامنځته شوې. دا و چې د میوسس مرحله ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. راځو د میوسس عملی اهمیت وایي. د میوسس عملی چې د الکس څنګه چې د میتوسس د مو ویل د میوسس چې د فرقی دوی چې دی د جینټیکی تنوع او د نسل په نسل د جینټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دی او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جینټیکی موادو د ویش او د نیوی نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جینټیکی تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینګ اوور او هومولوګ کروموزومونو ترتیب د ټولو په چشکی کې د میوسس په عملی کې سرته رسیږي. همدارنګ د جینټیکی موادو د نیمای کولو پروسه هم در سرته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي ځکه چې مثال موږ وايي د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتی دي ځکه دغه د هګي او سپرم چیکي دی تولیدوي او دا پروسه چې د نیو نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ته هم لري. د دې اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري مثال موږ یو مشکلات پکښ رامنځته شي که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جینیټیکي خطاګان لامل مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویل د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي یعنی کروموزومونو شمیر چې شي کېږي یا ډیر سي یا کم سي. کم که چیرې سیمو ژوند هغه له منځه ځي او که چیرې ډیر سي هغه داون سندروم باندې اخته کیږي چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري د عمر د لحاظ مطلب غټي مګر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګ د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دغه کوم ژوندي کوچنی موجود چې دی یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره یوځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورڅخه کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته به چې وایي د میتوسس مرحله په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه یو ان پکې کیږي او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنی سره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کیږي فرق لري او د جینټیکي موادو ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کیږي فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دی دوه نیوې مساوي حجرې دي او په میوسس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دې دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوٹ کړو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د میوسس اهمیت څه شو دي او درېمه پوښتنه ده د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شو دي. ستاسو ټولو ته اجازه ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرم چې جوړو او صحت مند بیاست.
شراغ لاست دو لسم تولگی و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ او تاسو رازو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې دغه کیمیایي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته څه کېږي؟ حرکت رامنځته کیږي. چې مثال د خبرې لکه تګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي. چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بل سره حرکات اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي. زموږ ساسي درس د شپږ سمې صفې څخه تر شپږ سمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکشي کې چې دي شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتل رسي، لکه نباتات هم درنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي. دوی خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپله سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چېرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو، نه غواړو هغه حرکت په نیجه کیږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپله سرته رسي. مثال د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپله په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ په دې کې خط لرونکي جوړښتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي، هغه د تندن په نامه سره، یعنې د تندن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایو فایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریکه بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي. او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړش چې دی، د زید کرښې چې دی هغه ته سارکومیر، د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سارکومیر په نامه سره یادیږي. چې سارکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري، چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي، او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي، چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي، حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي، چې موږ وایو دغه کوم دوې برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده، چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال شو، مثال موږ کولی شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر، د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بل سره وصل اوسي، دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده، چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلي دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دي په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي، برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه چې کوي د استرخا، د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسي، چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره چې کړي دي همغږي کړي ده، چې په دې سره دوی چې کیږي د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال د خبرې دا کوم دوه برخې چې دي، چې یو مثال منقبض کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره دیږي، او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره دیږي. چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو، چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بهتر څنګلي تر هډوکي ورپورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي، چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي، د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي، چې په عین حال کې دغه د برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره دیږي، ادرسر عضله ده، چې هغه به چې د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي، نو بیا نه د اولنا اخیری مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي. چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي، دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي، چې په دې سره دی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي، چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته، موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنې د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي، چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري، چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله، او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنت لري، چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دي، چې د اکتین او مایسین څخه عبارت دي، چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکاتو څخه، له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شوییږي، چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي، راځو په دې باندې ځان پکو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي، تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي، هلته دا تعبیر کیږي، او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي، چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي، د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي، چې دغه برېښنایي انګیزې چې دي د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله، دا کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم، اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم موجود دلودي، چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي. چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایسین فلامنټونه چې شي سي اغیزمن سي، چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي، چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسې دی بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي، عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپله بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي، اوږدیږي، تقلص پای ته رسیږي، چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کېږي نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري، د دغه کم کلسیم آیون به داخل سي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسو به پوه شئ یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي، یعنی ډېر یو اړینه پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دی د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغیز درلودل، پیغام ورسېدی عصب ته، عصب استایل کولین پر عمل کیمیاوي مواد تر شو کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سودیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي، سودیم د څه شي لامل شو؟ د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج چې کله په حجرې کې رامنځته سو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال چې شي سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اړباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې، چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې څه اغیزمن شو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته شو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسیږي، مالمدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسیږي. نو د هغه لپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلی چې دی خپل په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي، چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چکیر ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي، کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي، نو به چې کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي، چې دغه ټول فعالیت چې د سرته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروری ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سرته نشي رسیدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي، یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي ورسره چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابریږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422 301 یولس